بشموس
ډیر زیاته مننه جاوید نعیمی. قدر منوریدونکو، په دې اوساته خبرونه کې د افغانستان د سیاسي امنیتی تحولاتو غټو پیښو او د غراس په سیمه کې د روان وضعیت په اړه تازه رپورټونه او مطالب درته خبرو. د غراس 19 پروګرامونو په ترڅ کې تاسو د ازادۍ په څپو کې خبرونه چې تیر ورځ په مستقیم ډول خپره شوې، د هغې مهمه برخه هم نن په خبرونه په دوهمه برخه کې اوریدلی شئ. خو دا هر څه له خبرونو وروسته، لومړی په سر کې له اجمل ان څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان پر ناټو غږ کړی چې د پکتیکا ولایت په سروزی ولسوالۍ کې د دغ کلینیک د معاصرې په اړه څېړنې وکړي چې پرون یو شمېر وسلوال طالبان پکې ووژل شول. دا پنځمبه پر سپینې ماڼۍ ویل دوی باور لري چې په افغانستان کې داسې ادارې شته چې په انتخاباتو کې د درغلیو راپورته شوې دعوی وڅېړي. او د ناټو نوی ټاکل شوی عمومي منشي ویلي د اسلام د نړۍ ستر دین ګڼي. د بخښنې نړیوال سازمان پر ناټو غږ کړی چې د پکتیکا ولایت په سروزی ولسوالۍ کې د دغ کلینیک د معاصرې په اړه څېړنې وکړي چې پرون یو شمېر وسلوالو طالبانو د درملنې لپاره ورغلي وو. وروسته یې په همدې کلینیک کې د ناټو او افغان سرتیرو لخوا معاصره شول. ویل کېږي په دې معاصره کې چې له هوایي ځواک هم کار پکې اخیستل شوی، 12 وسلوال طالبان او یو امریکایي سرتیری وژل شوی دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د آسیایي څانګې مشر سام ظریفی وایي که چېرې طالبان دې روغتیایي مرکز ته د دې لپاره ورغلي وي چې د مورچل په توګه یې وکاروي او له هغه ځایه ډزې وکړي، طالبانو د بشري حقونو څخه جدي سرغړاوی کړی. خو که طالبان دې روغتیایي مرکز ته د درملنې لپاره ورغلي وي، نو د ناټو سرتیرو په هیڅ صورت حق نه درلود چې پر روغتیایي مرکز برید وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان همدارنګه ویلي چې دا وخت په افغانستان کې ملکي وګړي تر بل هر وخت له زیات خطر سره مخ دي. د پنځمبه پر سپینې ماڼۍ ویل دوی باور لري چې افغانستان داسې ادارې لري څو په انتخاباتو کې د درغلیو هغه ادعاوې وڅېړي چې د دې انتخاباتو شفافیت یې تر پوښتنې لاندې راوستي. تیره اونۍ د افغانستان د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو له انتخاباتو وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل د انتخابات ورته کامیاب ښکاري، خو له غیر وروسته په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه نورې ادعاوې برسېره شوې او دا هم څرګنده شوه چې په انتخاباتو کې کمو کسانو برخه اخیستې وه. د سپینې ماڼۍ ویان د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اوباما خو به د دې انتخاباتو په اړه په خپله لومړنۍ ارزونه پښیمانه نه وي وویل، د ولسمشر نظر دا دی چې موږ د بل هر چا په څېر د انتخاباتو د وروستیو نتایجو د اعلان په تمه یو. راپورونه وایي پرون مازیګر په غاړه تورخم کې د ځان وژنې په یو برید کې تر شلو زیات پاکستاني امنیتي مامورین وژل شوي. چارواکي وایي ځان وژونکي پلې تر هغه ځایه ورغلی و چیرې چې امنیتي ملیشه سرتیري د روژه ماتې لپاره راټول شوي وو او هغو ته نږدې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد چبولي. دغه برید د افغانستان او پاکستان ترمنځ په مهم بندر تورخم کې شوی چې ترې هره ورځ د ناټو په لسکونو اکمالاتي لارې تیریږي. د له هغې وروسته چې د امریکا د بې پلوټ الوتکو په بمباریو کې د پاکستاني طالبانو مشر بیت الله مسید وژل شوی، لومړنی داسې ستر برید دی چې پکې پاکستاني امنیتي ځواکونه په نښه شوي دي. د ننګرهار په لری سرحدي سیمو کې دیار لسته اوبو برېښنا کوټونه تر جوړېدو وروسته د پنځشنبه په ورځ خلکو ته وسپارل شول. دا برېښنا کوټونه د مخدره موادو ضد د مبارزې د مشورتي ټیم په تخنیکي همکارۍ د مخدره موادو د مخنیوي د دولتي بودیجې په 400,000 امریکایي ډالرو پانګه په مندرې چین او سپینغر ولسوالیو کې جوړ شوي او مجموعي ظرفیت یې 280 کیلو واټه اټکل شوی دی. د کونړ ولایت د چپې درې او ماڼوګي ولسوالیو ترمنځ پر غځېدلې سړک د کلیر اچولو چارې پیل شوې. دغه سړک 12 کیلومتره اوږد او 1 متره سور لري چې د 1 میاشتې په موده کې به چارې د 4 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت بشپړې شي. د ناټو نوی عمومي منشي وایي دی د خلکو دیني احساساتو ته ژور درناوی لري او اسلام د نړۍ د ادیانو یو ستر دین ګڼي. اندریس فوګ راسموسن دا څرګندونې پرون په ترکیه کې د هیواد ته د خپل دوه ورځني سفر په لومړۍ ورځ کړې. ترکیه د ناټو تړون یوازینی هغه متحد دی چې اکثریت وګړي مسلمانان دي. راسموسن د اګست په لومړۍ نیټه وروسته لاغې د ناټو د عمومي منشي په توګه وټاکل شو چې ترکیې د مشرۍ په اړه خپل اعتراضونه بیرته واخیستل. ترکیې په لومړي سر کې د ناټو د عمومي منشي په توګه د راسموسن مخالفت ځکه کړی و چې کله راسموسن د ډنمارک صدراعظم و نو په هغه وخت کې په یو شمېر ډنمارکي ورځپاڼو کې د اسلام پیغمبر ته منسوب کارتونونه خپاره شوي وو او د ګڼو مسلمانانو غوسه یې راپارولې وه. نوموړي په دې اړه د بخښنې د غوښتنو په وړاندې مقاومت کړی و او د هغې د بیان ازادي بلله. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ایران ته خبرداری ورکړی چې که دغه هیواد د خپل اټومي پروګرام په اړه له نړیوالو سره د خبرو بیا پیلولو کې پاتې راغی نو نوي بندیزونه به پرې ولګول شي. مرکل چې پرون په برلین کې د اسرائیلو له صدر اعظم نتنیاهو سره په ګډه خبري غونډه کې څرګندونې کولې وویل د راتلونکي سپتمبر میاشت کې به د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ قوتونه یو پرېکنده مرحلې ته ورسیږي. د اسرائیلو صدر اعظم بیا پر ایران باندې د هغه په وینا د هغه په وینا د کلکو بندیزونو د لګولو غوښتنه وکړه څو تهران خپل لانجمن اټومي پروګرام ودروي. لویدیځ هیوادونه شک لري چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو په تکل کې دی خو تهران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی. تمه کېږي چې نن به په عراق کې د دغه هیواد د شیعهګانو د یو لوی مشر د جنازې مراسم ترسره شي. ټاکل شوی چې د عراق د عالي اسلامي شورا د مشر عبدالعزیز الحکیم مړی به چې د چهارشنبې په ورځ په ایران کې مړ شو د نجف په سپېڅلي ښار کې خاورو ته وسپارل شي. له دې نه مخکې به د الحکیم جنازه د عراق له یو شمېر جنوبي شیعه میشتو ښارونو څخه تېره شي. تر دې وړاندې په ایران کې تېره ورځ د عبدالعزیز الحکیم د جنازې مراسم ترسره شول چې د ایراني مقاماتو په شمول پکې په زرګونو کسانو برخه واخیسته. عبدالعزیز الحکیم شاوخوا شل کاله په ایران کې چلا وطنه وه او دغلته یې د عراق ستره اسلامي شورا تاسیس کړه. ټاکل شوی دی چې د مالدو نوی پارلمان نن خپله لومړنۍ غونډه وکړي. ټاکل شوی چې پارلمان به په مالدوا کې د نوي حکومت د جوړولو او نوي ولسمشر چې د ټاکلو پر مسلو کار پیل کړي. د مالدوا لویدیځ پلوه څلور ګوندونو ائتلاف په وروستیو انتخاباتو کې د پارلمان له 101 څوکیو څخه 350 وګټلې او د دریم ځل لپاره واک ته د اوسني کمونیست ولسمشر او د هغه د ګوند رسیدو مخه یې ونیوله. د مالدوا د نوي جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د پارلمان 3 غړو موافقه ضروري ده. دا و تر دې مهاله د نړۍ او افغانستان خبرونه.
اته بچې او اته دقیقې دي. د متحده ایالاتو یو مقام ویلي ولسمشر کرزي او د امریکا خاص استازي هولبروک په یوې غونډه کې چلې انتخاباتو یو ورځ وروسته وشوه سخت الفاظ تبادله کړي دي. امریکا وایي باور لري چې افغانستان د دې وړتیا لري چې د انتخاباتو په اړه هغه تورونه او شکایتونه وڅېړي چې د دغه پروسې شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي له امله ملکي خلک له خطرناک ګواښ سره مخامخ دي. د پوهنې وزارت وایي هڅه کوي د خصوصي ښوونځیو په برخه کې لکه د فیسونو زیاتوالی او د واحد نصاب د نشتوالي ستونزې هوارې کړي. د افغانستان د مرکز کابل او نورو سیمو اوسیدونکي شکایت کوي چې د دیوالونو او نورو ځایونو څخه باید د کاندیدانو تصویرونه له دې وروسته لرې شي. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو. د پاکستان د روسي امنیتي پیښو حال درکو او د خپرونې دوهم برخه د ازادۍ په څپو کې ونیز پروګرام ته چې پرون په مستقیم ډول خپور شوی دی مهمو برخو ته ځانګړې شوې ده. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. په داسې حال کې چې د افغانستان په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه تورونه او شکایتونه پورته شوي او امریکایي مقام ویل ولسمشر حامد کرزي او د امریکا خاص استازي له یو بل سره په جدي الفاظو خبرې کړې دي. په واشنگتن کې یو امریکایي چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د کرزي او ریچر هولبروک ترمنځ کتنه جدي وه او دواړو لورو له یو بل سره په سختو الفاظو خبرې وکړې. هولبروک د افغانستان د جمهوري ریاست له کاندیدانو سره غونډې درلودې او له انتخاباتو یو ورځ وروسته یې له ولسمشر کرزي سره هم کتنه وکړه. امریکایي مقامات ویل دغه کتنې هدف د انتخاباتو پر سر خبرې کول وو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا هولبروک د ولسمشرۍ له هر کاندید سره خبرو کې ټینګار وکړ چې واشنگتن په انتخاباتو کې له هڅې او کاندید څخه ملاتړ نه کوي او نوموړي د دوهم ځل لپاره د انتخاباتو په اړه له توصیه کولو هم ډډه کړې ده. د انتخاباتو د جزئي نتیجو څرګنده شوې ده چې حامد کرزي تر اوسه پورې د شمېرل شویو رایو زیاته برخه ګټلې او د نوموړي نږدې سیال ډاکټر عبدالله ادعا کوي چې په انتخاباتو کې درغلی شوی دی. افغان ولسمشر د امریکا د پخوانی پخوانی جمهور جورج بوش لکلک ملاتر نه برخمن او ل نوموړي سره زیات ویروي کانفرنسونه هم درلودل. خو لا ولسمشر باراک اوباما سره بیا د افغان جمهور رئیس اړیکې سړې بلل شوې دي. د اوباما اداره وایي کرزی په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره لازم ګامونه نه دي اخیستي او همداراز د کرزی په نومول شوی مرستیال مارشال فهیم باندې چې په جنگي جنایتونو او د بشر له حقونو څخه په سرغړونو تورن دي سخت انتقادونه کړي دي. د انټرنیشنل هرالډ ټریبیون ورسپانې خبر ورکوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم حامد کرزی ته په ډاګه کړی دی چې د خپل مرستیال په توګه د فهیم په ټاکلو سره په امریکا او لویدیځ کې د حامد کرزی دریس کمزورې شوی دی.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د پنځمه پر سپینې ماڼۍ ویل دوی باور لري چې افغانستان د دې وړتیا لري څو په انتخاباتو کې د درغلیو هغه ادعاوې وڅېړي چې د دې انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راوسته دي. په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس د ریپورت غټي کې اجمل ان وړاندې کوي.
تیر اونۍ د افغانستان د ولسمشر ولایتي شوراګان له انتخاباتو وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل د انتخابات ورته کامیاب ښکاري. خو له هغې را وروسته په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه نورې ادعاوې رابرسیره شوې او دا هم څرګنده شوه چې په انتخاباتو کې کمو کسانو برخه اخیستې ده. د سپینې ماڼۍ یو ویان د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اوباما خو به د دې انتخاباتو په اړه په خپله لومړنۍ ارزونه پښیمانه نه وي وویل د ولسمشر نظر دا دی چې موږ د بل هر چا په څیر د انتخاباتو د وروستیو نتیجو د اعلان په تمه یو. نوموړي زیاته کړه موږ فکر کوو هغه سیستم به چې په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو د څېړنې لپاره جوړ شوی کار وکړي او موږ به هم د نورو په څیر د دې پروسې په تمه یو. تر اوسه پورې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د 12% رایو لومړني نتایج اعلان شوي چې له مخې حامد کرزی په سلو کې 2% رایې او د بهرنیو چارو پخواني وزیر عبدالله په سلو کې 3% رایې ګټلې. په انتخاباتو کې د خلکو ګډون هم کم ښکاري او دا څرګندېږي چې له پشرایتو پوره کسانو څخه په سلو کې 10% یا 15% خپل رایه کاروي. د خلکو دا کم ګډون هم دغه چا مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي چې له دې انتخاباتو وروسته به ولسمشر اعلانېږي. که څه هم په ځینو سیمو کې لکه د افغانستان په شمال کې خلکو په انتخاباتو کې پراخ ګډون کړی و خو په ځینو نورو سیمو کې بیا طالبان په دې توانېدلي وو چې ګڼ شمېر خلک د رایې ورکونې مرکزونو ته تلو منه کړي. له انتخاباتو وروسته د درغلیو په اړه تر ټولو ډېر شکایتونه د عبدالله لخوا شوي. دا په داسې حال کې ده چې د اشرف غني په شان د ولسمشرۍ د څوکۍ نور کاندیدان بیا خپل د عبدالله ملاتړې هم په ځینو سیمو کې په انتخاباتو کې په درغلیو تورنوي.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
تاسو څنګه غږله ازادي رادیو اورید؟ بخنی نړیوال سازمان یا ایم ان ایس ټی انټرنیشنل وای په افغانستان کې تر هغه وروسته چې په 2009 میلادي کال کې د طالبانو رژیم نسکور شوې ده په تیر نږدې 8 کلونو کې اوس مهال ملکی وګړي تر ټولو ډیر له خطر سره مخامخ دي. په دې اړه ریپورت له اجمل انسخاورو.
د بخنی نړیوال سازمان چې مرکز په لندن کې دی د ملکی وګړو د تازه تلفاتو په لړ کې په کندهار کې د سیشنبې د ورځې 14 یاد کړی چې تر 30% زیات ملکیان پکې وژل شول او همدارنګه پرون د پکتیکا ولایت په سروزی ولسوالۍ کې د یو کلینیک محاصرې ته اشاره کړې ده. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا رامنځته شوې ناکرارۍ تر بل هر وخت زیاتې شوې. دا بخنه د نړیوال سازمان د اسیایي چارو مشر سام ظریفی وای په داسې حال کې چې د انتخاباتو نتایج لا هم روښانه نه دي په افغانستان کې ملکی وګړو ته پیښ خطرونه او نامنې دوام لري او تر بل هر وخت دا ګواښونه وسیات شوي. نوموړي زیاته کړه د طالبانو په ګډون د دولت وسلوالو مخالفینو د هغه کسانو په نښه کولو سره چې غواړي خپل آینده د مرداکیو پر ځای په رایو وټاکي د ملکي افغانانو ژوند له خطر سره مخ کړی او خلک یې زیات ویرولي. د بخنې د نړیوال سازمان دغه چارواکي زیاتوي افغان حکومت او نړیوالو ملاتړو د انتخاباتو پر مهال ډیره هڅه وکړه چې افغانان د داسې ګواښونو په وړاندې خوندي کړي. خو دوی باید دام څرګند کړي چې دوی په خپل هم د قانون حاکمیت ته درناوی کوي. دوی باید د قانون څخه د سرغړونې هر پیښه وسیړي او کارتیوي باید هغه کسانو ته سزا ورکړي چې له قانون نه سرغړاوی کوي. په پکتیکا کې دغه روغتیایي مرکز په محاصره کې چیرې چې د افغان چارواکو او ناټو په وینا طالبان د خپل ټپي مشر د درملن لپاره په زور ورغلی و. یو امریکایي عسکر او دو لستنه وسلوال طالبان وژل شوی. په دې معاصره کې له درنو وسلو او هوایي ځواک نه کار اخیستل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان پر ناټو غ کړی چې په دې اړه د سم د څېړنې وکړي، چې په دې معاصره کې خو د بشري حقونو څخه سرغړاوی نه دی شوی. سم ظریفي وایي کچېرې طالبانو کلینیک له دې لپاره نیولی وي چې د مورچل په توګه یې وکاروي او له هغه ځایه ډسې وکړي، نو طالبانو چې دی سرغړاونه کړي. خو د ښاغلي ظریفي په وینا کې چیرې طالبان دغه روغتیایي مرکز ته د درملنې لپاره ورغلي وي، د ناټو ځواکونو په هیڅ صورت کې حق نه درلود چې پر روغتیایي مرکز ډسې وکړي. که دوی له ودانۍ ملکي وګړي ایستلي هم وي، بیا یې هم حق نه درلود چې روغتیایي مرکز محاصره او یا پرې برید وکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو د افغانستان په 15 سترو خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.15 سپا په صفا ډول اوریدل شي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي هڅه کوي د خصوصي ښوونځیو په برخه کې لکه د فیسونو زیاتوالی او د واحد نصاب د نه موجودیت ستونزې هوارې کړي. د پوهنې د وزارت لخوا د هڅې وروسته له هغې پیل شوي چې په وروستیو کې د خصوصي ښوونځیو د فیسونو او نصاب په برخه کې شکایتونه زیات شوي دي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې ډېر ژر به په خصوصي ښوونځیو کې د واحد تعلیمي نصاب د پلي کولو په هدف د دغه ښوونځیو له مسؤلینو سره یو تړون لاسلیک شي. اوسمهال په کابل او ځینو ولایتونو کې یو شمېر خصوصي ښوونځي فعالیت کوي چې د ځینو شکایتونو له مخې واحد تعلیمي نصاب او د فیس لپاره کوم ځانګړی معیار نه لري. د پوهنې د وزارت د خپرونو رئیس محمد آصف ننګ د پنځم په ورځ د ازادې راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې دوی له خصوصي ښوونځیو سره په دې برخه کې غونډه درلودلې او تر ډېره پکې د ستونزو د هوارولو لپاره سلام مستره
منګه وڅو موریدونو کې مشترکات ترلو چې په تخت ورسېدل. لومړی امارت دی واحد نصاب ترویج چې هغه باید په ټول نظام دی افغانستان کې رعایت کړي. دوهم هغه کتابونه چې دوی ضروري لازمی برخه دي نصاب ده هغه به دوی رعایت کوي. البته د امارت کتاب استفاده ترې کوي په بازار کې بینه چاپوي، دا هم یو موضوع و. او بل موضوع منګه دوی ته سپارښتنه وکړه چې فیسونه باید کم شي.
د پوهنې د وزارت د معلوماتو لمخې وسمهال په هواد کې دننه او بهر د افغانانو لپاره د تعلیم 202 او یا خصوصي ادارې موجود دي چې په هغو کې ښوونځي، دارالعلومونه او انسټیټیوټونه شامل دي. ښاغلی ننګ د شتو ستونزو سره سره د پوهنې په برخه کې د خصوصي تعلیمي موسسو رول مهم وباله او هغه وستایل. ښاغلی ننګ زیاته کړه چې د دغو ادارو تعلیمي بهیر د پوهنې د وزارت لخوا څارل کیږي او د هغوی د فعالیت لپاره دوی ځانګړې کړنلاره هم لري. له بل لوري د خصوصي تعلیمي ادارو او ښوونځیو مسؤلین بیا شوي شکایتونه تر ډېره ناسم بولي او وایي چې دوی د پوهنې د وزارت له کړنلارې سره سم فعالیت کوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د امیر روغتیا وزارت لخوا د مرکزی لابراتوار په چوکاټ کې د پنځشنبه پرز د وایروس پېژندنې یو مهم مرکز پرانستل شو. د امیر روغتیا وزیر سید محمد امین فاطمی د دې تشخیصی مرکز د پرانستلو پر مهال وویل چې دا د هیواد په سطحه لومړنی مرکز دی چې کولای شي وژونکي وایروسونه تشخیص کړي. پاین هل کې د لابراتوارونو مشر وویل چې نوموړی لابراتوار له هر پلوه په مهمو او پرمختللو تشخیصوي وسایلو سمبال دی. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار رپورټ ته.
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر وایي دوی هڅه کوي ترسو د نړیوالې ټولنې په مرسته په دې هیواد کې روغتیایي خدمات لوړ او د افغانستان خلکو ته په متوازن ډول وړاندې شي. ډاکټر سید محمد امین فاطمی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ویروس پیژندنې د یو مهم لابراتوار د پرانستلو په مهال وویل چې د پخوا په مقایسه په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو سطح ډیره لوړه شوې، خو په ځینو سیمو کې چې په دې برخه کې ستونزې شته د هوارولو لپاره یې د دوی هلې ځلې دوام لري. ډاکټر فاطمی وویل چې د ویروس پیژندنې د دې مرکز فعالیدل هم په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د لوړېدو او ښه کېدو یوه برخه ده.
جایی را که افتتاح میکنیم مرکز وایرولوژی را یا وایرس شناسی را که افتتاح میکنیم
د وایروس پیژندنې کوم مرکز چنن پرانیستل شو په پرمختللو وسایلو سمبال دی. دا لابراتوار کولای شي د لومړي ځل لپاره په هیواد کې د بی انفلانزا وایروس کشف او تشخیص کړي، نو په دې توګه موږ له نړۍ سره هم مرسته کولای شو.
په کابل کې د ویروس پیژندنې او تشخیص دغه مرکز د امریکا د نمرو درې مؤسسې او د روغتیا د نړیوال سازمان په مالی لګښت جوړ شوی دی. په عین حال کې د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې د لابراتوارونو د جوړولو او په عصري وسایلو د سنبالولو په برخه کې $2 میلیونه لګول شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د لابراتوارونو د څانګې رئیس غلام ایشان شریفي وویل چې په دې عصري مرکز کې به د ناروغیو تشخیص په وړیا توګه وشي او د ده په خبره د مرکز هر پلوه په پرمختللو وسایلو سنبال دی.
مونګوس د دبليو ایچ او او جهانی لابراتوارونو یو عضو یو ټول جهان مونږ په رسمیت پیژني. ټول لابراتوارونه د نړۍ په سطح د لابراتوار په رسمیت پیژني او مونږ بین المللي استاندارد په سطح کار کوو. ډیر همکاران مو خارج ته د ترین لپاره لیګل شوې دي، ډیر موثر ترین اخیستې دي، بهتر د ترغلي دي.
کاتسه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د تیرو وکلونو په مقایسه د نړیوالو سازمانونو او د خصوصي سکتور په مرسته په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو سطح اوس وشته شوی، خو لا هم خلک شکایت کوي چې په افغانستان کې د ناروغیو د تشخیص په برخه کې ډېرې ستونزې او ناخوالې شته. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک وایي چې دوی اوس هم خپل ډیر شمیر ناروغان د درملنې لپاره له هیواده بهر بیایي، او په ځینو سیمو کې داسې شکایتونه هم شته چې خلکو ته لکه څنګه چې لازمه ده روغتیایي خدمات نه دي رسیدلي. خو د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې دوی د نړیوالو په مرسته خپلو هلو ځلو ته زور ورکړی تر څو په افغانستان کې له هر پلوه روغتیایي خدمات لوړ او معیاري کړي.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د عامې روغتیا وزارت لخوا د مرکزی لابراتوار په چوکاټ کې د پنجشنبې په ورځ د ویروس پیژندنې یو مهم مرکز پرانستل شو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د پخواني تړون له مخې د کابل ښاروالۍ باید د کاندیدانو تصویرونه له ښار څخه لرې کړي، خو د کابل ښاروالۍ بیا وایي چې دوی یوازې د بلبوردونو د لرې کولو مسؤلیت لري او نور تصویرونه باید چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو کاندیدان په خپله لرې کړي. په عین حال کې د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې باید د کاندیدانو تصویرونه هرومرو له ښاره لرې شي تر څو د ښار څیره بیرته روښانه شي. په دې اړه پام وکړئ د ریپورت ته.
د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو له انتخاباتي مبارزو څخه لس ورځې تیریږي، خو لا هم په ښار کې هرې خواته د کاندیدانو تصویرونه او تبلیغاتي پاڼې لیدل کیږي. دوی غوښتنه کوي چې باید له دیوالونو، پایو او نورو ځایونو څخه د کاندیدانو تصویرونه ډیر ژر لرې شي تر څو کابل ښار بیرته خپل لومړنی ښایست غوره کړي.
مانم چې خوشبینه دیوالونه خاص دی نیولې دي کنه باید لري کې زکار څخه ختم شول وړو ماشومان د مسخري په چا به مخونه شکوي چا بسترګ ورو بس دیوالونه بند کړی.
زمونږ نوم سید نظیم دی. نظر ضرور نګنم چې دا عکسونه په دیوارو کې حاضر شي، باید دا عکسونه له دیوارو له پایو له دکانونو مناسب نه دی چې دا عکسونه ځړن.
د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې د جوزای غبرګولی ل شپږوشتمې نیټې پیل او د اسد یزمری د میاشتې تر شپږوشتمې پورې دوام وکړ. په دغو دوو میاشتو کې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو کاندیدانو په کابل ښار او د افغانستان په ډیر شمیر نورو سیمو کې د خلکو د کورونو په دولتي او غیر دولتي ودانیو د خلکو په دوکانونو او نورو ځایونو کې پرته لدی چې له خلکو اجازه واخلي خپل تصویرونه او تبلیغاتي پاڼې سریخ کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې په کابل ښار کې د کاندیدانو د تبلیغاتي پاڼو او تصویرونو د لری کولو مسؤلیت د کابل ښار ولای لري او باید چې په چټکۍ سره دا کار ترسره کړي. خو د کابل ښار ولای وایي چې دوی یوازې په ښار کې د بلبورډونو یا په پایو کې د لویو نصب شوو تصویرونو د لری کولو مسؤلیت لري، نه د نورو تبلیغاتي پاڼو. د کابل ښاروالۍ د تنظیفاتو رئیس نصر احمد حبیبي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو له کاندیدانو نه په ټینګه غوښتنه وکړه چې په غیر اصولي توګه خپل سریخ کړي تصویرونه او تبلیغاتي پاڼې په خپله لرې کړي.
ما با بلبوردها مشکل نداریم، ما با دیوارهای
د وی مونږ له بلبورډونو سره ستونزه نه لرو، بلکې د شخصي کورونو، دولتي ودانیو او کوڅو کې له تصویرونو سره ستونزه لرو. که مونږ خپل کارکوونکي د دغو تبلیغاتي پاڼو په پاکولو وګمارو، نو د کابل ښار د پاکولو کار به په یوه اونۍ کې څوک وکړي. مونږ هیله من یو، لکه څنګه چې ګرانو کاندیدانو په غیر قانوني توګه خپل تصویرونه سریخ کړي، په هماغه ډول کسان وګماري او دا تصویرونه او تبلیغاتي پاڼې د کابل ښار له دیوالونو څخه لرې کړي. د جمهوری ریاست د لسګونو او د ولایتي شوراګانو د زرګونو کاندیدانو تصویرونه یوازې په کابل ښار کې نه دي نصب شوي، بلکې د دوی تصویرونه او نورې تبلیغاتي پاڼې د افغانستان په نورو ښارونو او حتی په ډېر شمېر کلیو کې هم لګول شوي دي. خو لا تر اوسه کاندیدانو د دغو تصویرونو او تبلیغاتي پاڼو د لرې کولو په برخه کې هیڅ پاملرنه نه ده کړې. په کابل ښار سربیره د افغانستان په نورو سیمو کې هم خلک غوښتنه کوي چې باید د کاندیدانو تبلیغاتي تصویرونه او پاڼې ژر تر ژره له دیوالونو څخه لرې شي، تر څو هر ښار او هر سیمه بیرته خپل اصلي ښکلا ترلاسه کړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري او پیشنۍ
احمد شیبر د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کړې او د افغانستان په اړه د مهمو مطالبو سرټی کې وړاندې کوي.
ترکیش په ورسپانه حریت تر دې سردی کلاندې څنګه د افغانستان په انتخاباتو کې آرامي راتلای شي لیکي. د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د ګام په ګام نتیجو له اعلانې وروسته هم د افغانستان راتلونکي تړلې ده، هم د نړیوال امنیت مسله غوټه شوې ده. خو پر دغو مهمو انتخاباتو د ترغلیو ګڼو لګېدلو تورونو سیوری غوړولی دی. نړیوال څارونکي وایي په دغو انتخاباتو کې تر 50% لږو هغو کسانو برخه اخیستې ده چې د رایې ورکولو حق یې درلود، حال دا چې د افغانستان په تیرو انتخاباتو کې 10% اویاو ته رسېده. د ورسپانې په وینا په څو اونیو کې به د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته څرګنده شي چې درغلۍ تر څه بریده شوي او څه باید وکړي. د حریت ورسپانې په وینا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون درې لارې لري څو دغه هیواد له انتخاباتو وروسته له شخړو وژغوري، بیا دې انتخابات وکړي. خو دا کار هم ډېر مصرف غواړي او هم په داسې حال کې چې ورځ په ورځ شخړې په زیاتېدو دي ډېر خطرناک دی. دوهم باید د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ بیا انتخابات وشي چې دې ته قانوني لاره هم هواره ده، او درېمه لاره دا ده چې نړیواله ټولنه را وړاندې شي، د ولسمشۍ کاندیدان او د ټولنې نور موثر شخصیتونه سره راغونډ کړي او د ملي تفاهم له لارې یو حکومت جوړ کړي څو د افغانستان د روان سیاسي بحران مخه ونیول شي. د حریت ورسپانې په باور که څه هم دغه ټول وړاندیزونه د یوې نیمګړې ډیموکراسۍ زیږنده دي، خو کیدای شي چې د ملي مصالحې لپاره او د دې لپاره چې بیا افغانستان د کورنۍ جګړې په لمبو ونه سوځي مرسته وکړي. د افغانستان پر انتخاباتو برتانوي ورسپانې فاینانشل ټایمز هم لیکنه خپره کړې ده. د دې انګلیسي ژبې ورسپانې عنوان دی: لویدیز د افغانستان د انتخاباتو وروستۍ نتیجې ته سخت انتظار کوي. د دې مقالې په یوې برخه کې لیکل شوي دي چې د ولسمشر کرزي او ډاکټر عبدالله ترمنځ سیالي شي افغانستان د یو بل سیاسي بحران لور ته یوسي، چې له دې سره به د افغانستان لپاره د امریکا د جمهور رئیس اوباما ستراتیژي شاته وغورځي. د فاینانشل ټایمز په وینا تر اوسه په انتخاباتو کې ولسمشر کرزی مخکې دی، خو د درغلیو تورونه هم زیات دي. نو که چېرته په داسې شرایطو کې حامد کرزی ولسمشر هم شي، د حکومت مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راشي. ورسپانه وړاندې لیکي: په داسې وخت کې به لویدیز د ولسمشر اوباما د ادارې په ګډون مجبوره وي چې له داسې حکومت سره چې مشروعیت نه لري همکاري وکړي. فاینانشل ټایمز بیا څرګندوي: له داسې حکومت سره کار کول چې په هغه کې جنګ سالاران برلاسي وي او د مخدر موادو په قاچاق تورن کسان پکې مهمې څوکۍ لري، دا هیلې له خاورو سره خاورې کیږي چې د امریکا ولسمشر یې لري او غواړي چې مخالف وسلوال د عامو افغانانو له ملاتړه یو مخ بې برخې کړي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ.
تاسو په خبرونو کې اوریدل چې تیر ماخام د تورخم سره نږدې د پاکستان په خوره کې ویزان وژن کې حمله تقریبا شلو شاوخوا کې کسان ووژل او ګڼ شمېر نورې ټاپیان کړل. د پاکستان په قبیلې سیمه موندو کې طالبانو بیا د هغه قومي لخکر مشر تختولی چې د پاکستان د حکومت لخوا د طالبانو پر ضد د قومي اربکیو مشر ټاکل شوی و. د دې موضوع تفصیل په خبره زموږ د همکار په ریپورت کې اورو.
قومندان یارسید چې د چکری په نوم هم شهرت لرلو او په مومندو قبایلی سیمه کې د ساپو د قومي لخکر مشري ورته ور په غړه و د پنځمه په ورځ د طالبانو لخوا ونیول شو. دا غسره داغه دوه نور ملګری جان محمد او سلیمان هم یو ځای نیول شو دي. په مومندو کې د پاکستان د طالبانو د غرزنګ ویان اکرام الله مومند په یو ټلیفوني تماس کې د ازادي رادیو ته ویل یاد شوی حکومت پلوي کسان یې د مومندو په ساپو علاقداري کې نیولې دي. قومندان یارسید په خوا د طالبانو په لیکه کې و خو سمو د مخکې حکومت ته تسلیم شو او د طالبانو پر ضد د اربکیانو یو قومي لخکر جوړ کړ. د نوموړي سره څو زره اربکیانو چې وخت په وخت به د طالبانو پر ضد حمله کولې. د مومندو په مرکز غرنۍ کې مې د یو ځایي اوسیدونکو مسلم خان مومند نه د قومي لخکر د مشر قومندان یارسید پړاو پوښتل. هغه راته په ځواب کې ویل
یارسید المعروف چکری چې کوم دی د مومند جنسې قندارو سیمې اوسیدونکو دی او دلته د حکومت پلوی یو امن کمیټي چې کوم هغه جوړ کړه د هغه مشري په خپل غاړه اخیستی وه او د سره زرګونه قریب داسې تعداد امن کمیټه غړي دي او دې سره د حکومت مرسته هم موجوده ده.
د قبایلی سیمې مومند اوسیدونکي وایي که د قومي لخکر د مشرانو د نیول کېدو لړۍ همداسې روانه وي او حکومت د هغوی سره مرسته نه کوي نو د اربکیو د لخکرونه به هیڅکله د کامیابۍ سره مخ نه شي. د طالبانو ویان اکرام الله مومند د ازادي راډیو ته وویل د دوی شورا به د قومندان یارسید او د هغه د ملګرو د برخلیک د ټاکلو واک په لاس کې ولري.
اتنیم بجې کېدونکو دی اجمل ان را سره په سټوډیو کې دی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی له اجمل ان څخه اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان پر ناټو کړه چې د پکتیکا ولایت په سروزی ولسوالۍ کې د کلینیک د معاصرې په اړه څېړنې وکړي چې پرون یو شمېر وسلوالو طالبانو د درملنې لپاره ورغلي وو. د پنځم به پرسپې نه مانی ول دوی باور لدی چې د افغانستان کې د سیداري شته څو چې په انتخاباتو کې د درغلې یو هغه ایداوی وڅېړي چې د انتخاباتو شفافیت تر پختن لاندې راوسته. د پورونه وای پرون مازیګر په غاړه تورخم کې د ځان وژنې په یو برید کې تر شلو زیات پاکستانی امنیتي مامورین وشل شوي. د ننګرهار په لری سرحدي سیمو کې ډیر لستوبو برېښنا کوټونه تر جوړېدو وروسته خلکو ته سپارل شوي. دا ناټو مونشي وایي د خلکو دینی احساساتو ته ژور درناوی لري او اسلام د نړۍ یو ستر دین ګڼي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ایران ته خبرداري ورکړی چې که دغه هیواد د خپل اتومي پروګرام په اړه له نړیوالو سره د خبرو په بیا پیلولو کې پاتې راغی نو بندیزونه به پرې ولګول شي.
دا ازادي رادیو دا ازادي رادیو په ټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ صفه 1269 باندې اوریدل شي. د اف ام په 0.5 صفه د ازادي رادیو خبرونه په کابل، هرات، قندهار، جلال آباد او مزار شریف کې په ډیر صفه ډول ووري او اوس هم ورسیږي د ازادي په صفو کې د خبرې شوې پروګرام چې پرون په مستقیم ډول خپور شوې ده مهمه برخه ده.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
د آزادۍ په چپو کې یا در مواجه غریخ پرونی درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې د روژې مبارک ورځې په روغتیا او حوصله سره تیر کړی او د عبادت په دې مبارک او له رحمت ډکو ورځو کې وژنې، شخړې او تاوتریخوالی بند شي ستاسو د دې اونۍ خبرونه پیل شوه. زه جان خال کوزه او ظریف نظر مو کوربه یو. دوستانو، لکه څنګه چې خبر یاست په افغانستان کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات په بری سره ترسره شول او په میلیونونو افغانانو د وسلوالو له ګواښونو سره سره د خپلې خوښې کاندیدانو ته رای ورکړي. دا خبره هم په ځای ده چې دا انتخابات ممکن په نړیوالو معیارونو برابر نه وي، خو هماغه خبره ده چې همین آش و همین کاسه، یا په بل عبارت همدا غر همدا کربوړی. افغانان په تیرو دریو لسیزو کې په جګړو کې ښکیل دي او د رایو د حق په شمول له ډیرو مدني، ټولنیزو او سیاسي حقونو څخه محروم ساتل شوي دي. د تاریخ په اوږدو کې ورسره نورو د ګاونډیانو، دوستانو او یا هم د دښمنانو په نومونو او څیرو کې ډیرې نامردۍ او ظلمونه کړي او د دې کړیدلي ملت دردونه لا هم دوام لري. وروستی مثال یې د کندهار بمی چاودنه ده چې د روژې په مبارکې میاشت کې د روژه ماتي په مهال د بېګناه انسانانو وینې توی کړي. د ځینو په وینا دا ممکن د کندهار له غیرتي ولت څخه په رایو کې د ګډون کولو غچ او انتقام وي. په هر صورت د انتخاباتو د رایو یوه اندازه شمیرل شوې او نتیجې ښیي چې حامد کرزی له نورو کاندیدانو څخه مخکې دی. ځینو کاندیدانو په انتخاباتو کې د درغلیو ادعاوې کړې او د رایو د عملي شفافیت تر پوښتنې لاندې راوستی. دا هم طبیعي ده چې په رایو کې به یو کس بریالی کیږي او نور به ماتې خوري، خو پوښتنه دلته ده چې مات شوي کاندیدان به خپله ماتې ومني او که نه. که ماتې ونه مني نو څه به وشي؟ که د نتیجو له اعلان وروسته د سیاسي ملحوظاتو له وجې کومه ستونزه او شخړه رامنځته کیږي نو قانوني مسؤلیت به د چا په غاړه وي؟ آیا وطن ته خدمت یوازې په جمهوري ریاست او نورو جګو څوکیو کې دی، او آیا په حکومت کې کار کول د پیسو ګټل دي او که ایماني او وجداني مسؤلیت هم دی؟ دا او نورې پوښتنې به له محترمو میلمنو سره په خبرو کې ځواب شي. د خبرونې محترم میلمانه دي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون د مطبوعاتو او له رسنیو سره د ارتباط د دفتر مسؤول ښاغلی عبدالرحیم نوخت، د ولسي جرګې غړی ښاغلی نورالحق علومي، د جمهور رئیس حامد کرزی د انتخاباتي کمپاین وایان ښاغلی وحید عمر، او د ولسي جرګې غړی ښاغلی داود سلطان زوی.
تشکر. من به نوبه خود احترامات تقدیم میکنم به مهمانای عزیز ما و تمام شنوندگان رادیو آزادی.
خیر لومړی په خطرمه محترم همکار له ښاغلي نوخت صاحب نه وکړي چې دا ورو نتیجې چې اعلان شوې دي دوی په ارتباط باندې عکس العملونه څنګه دي د کاندیدانو څه ډول عکس عمل ښودلی ځینې ادعاوې هم
شوې.
السلام
علیکم ستاسی اوریدونکو، تاسو ته سلام وایم.
وعلیکم السلام.
پس ته سلام باید وایم چې دغه کومي قسمی پایلې چې اعلان جریان لري په دې اړه باندې ستاسو خبره درسته ده چې رنگارنګ اکسل عملونه وجود لري، ولی تر کومه ځایه چې د قوانینو پریکړه او د قوانینو لارښوونه د نو من کمیسون مکلفیت لري چې د پروسې د لا شفافیت د لپاره ټول هغه میکانیزمونه او پروسیجرونه په کار واچي چې هغه خلکو ته د پروسې شفافیت نور هم څرګند کړي. همدغه وجه وه چې کمیسیون تصمیم ونیو هر هغه عمره پایلې چې راټولیږي د پایلو د جمعوري یا راټولولو ملي مرکز ته او زمونږ په معلوماتي بانک کې اضافه کیږي، یا په روزمره شکل یا یو ورځ بعد شکل سره هغه مطبوعاتو ته، خلکو ته، کاندیدانو ته، ټولو هغه زیده خلو اورګانونو ته چې په انتخاباتو کې په یو ډول نه یو ډول شریک دي اعلان کی. نو زمونږ تقریبا تر اوسه د 1,000,000 پایلو اعلان کړی دی. په دې پایلو کې به کېدای شي ځینې کاندیدان د یو بل څخه کم توپیر ولري یا به ډیر توپیر ولري، خو ولې دا خبره د یادولو ده چې دا پایلې یا کوم توپیر چې اوس د کاندیدانو ترمنځ وجود لري دا کېدای شي تاو بالا شي، یعنی په نوسان کې دی. دا ځکه چې دغه پایلې یوازې د 21 ولایتو څخه اغم په قسمی ډول چې ځینې ولایتونو په مکمل ډول داخل شوي، دغه نتایج د ځینو ولایتونو نیمایي داخل شوي چې هغه فیصد یعنی هم موږ د نشر پر مهال باندې مطبوعاتو ته ذکر کړی دي. نو د ټول افغانستان د پایلو نمائندګي نه کوي، دا جریان به او دغه بهیر به تر ابتدایي پایلو پورې دوام ولري. په ابتدایي پایلو کې به بیا موږ د ټول افغانستان په کچه لومړنۍ پایلې چې ټولې ډیټابیس یا معلوماتي بانک ته داخليږي هغه خلکو ته اعلان
کوو
په ابتدایي
توګه. یعنی تاسو وایئ چې 1,000,000 رای شمیرل شوي دي، داسې مطلب هم دا شته؟
نه، د شمیرنې مسله نه، د شمیرنه خو ټوله په د رای ورکونې په ورځ باندې د رای ورکولو په محلونو کې پای ته رسیدلې. ولې دغه شمیرل شوي رای د دې فورمې باید ټولې موږ په کابل کې راجمع کړو او دا بیا معلوماتي
بانک ته داخلي. 1,000,000 دا پایلې باندې پوینو شو، بخنه غواړم زه. یعنی 1,000,000 چې شي رای
یو میلیون رای موږ راټو اعلان کړی دی چې دغه یو میلیون رای دغه نتیجه رامنځته
کړي. خب چطور میشه که سوال دوم از آقای وحید عمر سخنگوی یا کمپاین انتخاباتی آقای احمد کرزی بپرسیم، سواله که ادعای بسیار زیاد میشه که تقلب زیاد شده و طرفداران آقای کرزی مثلا مجبور ساختن به ازرا، در این مورد اصل عمل از اینا چی تبصره دارن سر این موضوع؟
تشکر. من قبل از همه سلام تقدیم میکنم خدمت شنونده های رادیو آزادی.
تشکر.
و خدمت شما. تا جایی که بحث از تخلف و بحث از تخطی انتخاباتی هست، از دید ما هم طبیعی است که در این انتخابات در شرایطی که برگزار شد طبیعی است که تخطی ها و تخلف های از جناهای مختلف شده. به مو دلیل هم که بود یک میکانیزمی یا یک نهادی بر رسیدگی به تخطی های انتخاباتی ساخته شده بود. یعنی تخطی های انتخاباتی از قبل متصور بود و از قبل هم متصور نبود که یک انتخابات 100% شفاف و 100% ایدئال در افغانستان برگزار شود. اما یک مقدار فقط هموطنان ما را متوجه دو نکته عمده ما میخواییم بسازم. یکی ای که بحث تخطی و بحث تخلف تا جایی که واگذاری ازی به مراجع قانونیش هست و کشیدن رای حل برای ازی از طریق مجراهای قانونی اینش هست، او برای ما قابل قبول هست و هر کسی که در افغانستان تخلف کرده و تخطی کرده در انتخابات باید مراجع قانونیش با او برخورد قانونی بکنند. اما تا جایی که بحث سیاسی تخلف هست، بحث تخلف و تقلب یک ما قبل از روز انتخابات از طرف یک تعداد کاندیداهایی که متاسفانه برداشتشان از شروعی نبود در انتخابات برنده میشن، از جانب از اونها قبل از روز انتخابات آغاز شد. چنانچه یک 20 روز قبل یا یک ما قبل از انتخابات یک از کمپانه انتخاباتی گفتن که آقای کرزی تنها و تنها در صورت برنده شده میتونه که تقلب بکنه، در غیر از اون ما برنده میشیم، و باز گفته بودن که اگر ما برنده نشیم با فلان فلان کار دست خواهیم زد. در روز انتخابات درست است که تخلف شد، در روز انتخابات تخلف ممکن در جاهایی از طرف هوادارای ما و یا از طرف اعضای کمپاین ما، در جای از طرف هوادارای مثلا دکتر سیب عبدالله و یا اعضای کمپاینشون در جای از طرف دیگران تخلف ها و تخطی ها انتخاباتی شده. کمیسیون هم نواقص در کارشان موجود بود. این همش در مجموع یعنی نهاد قانونی که برای رسیدگی کنه وجود داره. اما که کمیسیون شکایات انتخاباتی است، اما از طرف یک تعداد کمپاین ها، از طرف یک تعداد کاندیداهای محترم ریاست جمهوری، این بحث ها به یک بحث بسیار زننده سیاسی تبدیل شدن، به یک نوع بهره برداری سیاسی از این بحث ها آغاز شد. ما میگیم که اگر قرار است که تخلف شده باشه و تخطی در انتخابات شده باشه که طبیعی است که از طرف همگی شده، بگذارین که نهاد قانونیش اگر ما حاکمیت قانونی میخواهیم
آقای عمر انتخابات بعدی آقای عمر نتیجه سخن شما مثل از این شد که میگن در هر طرف تقلب است، خلاصه مطلب از نقطه نظر الجبرا منفی ضرب منفی نتیجهش پس مثبت میشه، از او خاطر یا منفی در منفی خلاص. به هر حال آقای علومی را نظرش در مورد ببینیم که این ادعا تا چه جدی است از نقطه نظر شما. سب
سلام به شما آقای لکوزه، آقای نظر و هم شنوندگان شما. باید هم چیز عرض کنم که با تمام علاقمندی که بود مردم افغانستان در این انتخابات از بعد به شروع ادیام برتون عرض کنم که علاقمندی خاص نشان داد، کمپاینا به صورت خوب و با گرمی و جوش و خروش پیش رفت. اما آمدیم به روز انتخابات، در روز انتخابات هم واقعا با تمام تهدیدایی که مردم افغانستان میشد مشارکت از اینا، اما ایده که اشتراک کردن رای دادن قابل قدر است و آن ایده دیگه که تمام فشارا را قبول کردن، فشارهای معنوی را که بالای ادیا وارد شد، تهدیدا و امثال هم که گویا چطور نتونستن که اشتراک کنن، اینا هم یعنی ارزش داره پیش ما با واقعیتش. اما آمدیم درست است که در انتخابات ممکن است تخلفات صورت بگیره در هر عمل و یا تقلبات صورت بگیره، در تا جایی که اسناد مدارک و شواهد موجود است پیش ما هم که تقلب به صورت وسیع و گسترده در اینجا صورت گرفته. به کدام دلایل؟ اگر بگوییم که قبل از اون که باز یعنی در اینجا دلایل وجود داشته که مردم گویا چنین از آن میکردن که تقلب صورت میگیره که نتایج از او از حال ام مبرهن است، به معنای این بود که وقت زمانی که ما در حاکمیت یا در قدرت تکیه میذاریم و نتونیم سازماندهی درست کنیم، وقتی که سازماندهی درست صورت نگیره، پیش از پیش انسان میفهمه که نظر به چنین سازماندهی ممکن است یک تقلبات صورت بگیره، حق مردم تلف شود. حالیم عرض کنم برای شما در اینجا تلاش زیاد وجود داره که جلو بدی تقلب گرفته شود و قانونا ما به یک نتیجه برسیم که نشه رای تقلب ایواد رای حقی که مردم در اونجا به صلاح اینا حق داشتن سپرده شده بود ای زای نشه. عرض ما در این دیگه شواهد زیاد تا جایی که برای ما هم اسناد مدارک اینا رسیده کافی دیده میشه که در اکثر ولایت، مخصوصا در ولایاتی که در اون یه امنیت نبوده و در جایی که به اصطلاح کسایی که در راس قدرت است تا جایی که امکانات داشتن هیچ نوع به اصطلاح در اینجا تخطی و تقلب اینا فروگذاش نکردن. اسناد مدارک است، امیدوار هستم که بر روی از این اسناد و مدارک کمیسیون بتانه در اینجا تصمیم بگیره. و چیزی که برای شما باید زیاد کنم، قانون انتخابات وجود داره. در قانون انتخابات ماده 49 از این میگه تا زمانی که کمیسیون شکایات یا کمیسیون شکایات نتونه ایره پروف کنه، تثبیت کنه، کس حق نداره که نتایج رایگیری رو در اینجا ابلاغ کنه. حالا میبینیم که معلصف نتایج در بعض ولایت که هنوز در اونجا تقلب صورت گرفته، کمیسیون هنوز هم بالای زی کار میکنه. من فکر میکنم بازم یک گام دیگه در تخطی از قانون انتخاباتی که خود او رو تدوین کردیم در اینجا وجود داره که میگیم بدون اینکه توازن نظر بگیریم، بدون اینکه عدالت، حتی نتونستیم که ما یک شهر کابل، شهر کابل به صورت ولایتی یا شهری اعلان کنیم، به صورت عمومی که گلچین اعلام میکنیم، بازم اذان عمر مخشوش میسازیم و در اینجا انوس کس نمیفهمه که عقب طرفی کیست کی برنده
کرد. علومی صاحب دی مسئله ترازو تشکر دی مسئله ترازو. سلطانزوی صاحب تاسو خو بهتر معلومه ده چې افغانی ټولنه کې ډیر زیات ستونزې دي. اول خدای د انتخاباتو پروسه تقوی نوې ده په افغانستان کې، یوازې تیر کال خلکو رای ورکړلې، په دا دومره کلونو کې د سیم کارات نو برابر شوی چې خلک د صندوقونو تلار شي او د کاندیدانو لپاره د رای ورکړي خورزم رژیمون راغلی دی او حاکمیت چو هغهم جبری او هر رقم چو. وحید عمر مو ویل چې شاید درغلی شوی وي د هر خوانه، ستاسو په نظر باید څه وشي؟ یعنی د عملونو په ارتباط باید څه وشي چې د شخړو مخه ونیول شي او یا په ټولنه کې یعنی قانون حاکم شي؟ او موږ چې وایو چې د قانون حاکمیت او قانون موجود دی، د انتخاباتو قانون موجود دی، څه باید وشي چې د ستونزو مخه ونیول شي؟
اول خو تاسو ته اوریدونکو ته احترامات تقدیم کوم. یو شی باید په دې بحث کې ورک نسی او کوشش وکړو چې هغې ته ښه انعکاس ورکړو. او یو حقیقت دی چې د افغانستان د خلکو افتخار چې په دې انتخاباتو کې دوی اشتراک کړي، دا باید دې بحثو د سوری لاندې لاړ نسي. افغانستان خلک په ډېر زړورتیا او په ډېر افتخار په دې انتخاباتو کې اشتراک وکړه، او اګر چې پروسه هم لږ زره کړکیچنه وه او مخکې له مخکې ځینې کارونه شتي وو، فرضاً د انتخابات تو یو شی باید روښانه کړم چې د انتخاباتو په کمیسیون کې او د کارکوونکو چې کار کوي ټول ملوث نه ول. یو تعداد زیات ځوانان او افغانانو په دې کې کار کاوه چې ډېر په شفافیت او ډېر په میړانه کار وکړه، مګر داسې میکانیزمونه موجوده وو چې د هغې میکانیزمو د عیارولو په اساس دغه زمینه د تقلب لپاره وخت عیاره سوې وه. او تقلب څو مختلف بڼې لري په دې انتخابات کې. یو هغه تقلبونه وو چې مخکې له مخکې د ځینو نادرست میکانیزمو په اثر د ځینو نصب و عزلو په اساس د مامورینو لخوا سوی دی، او دا رهبری سیاسی رهبری ته د انکار یا وجه ورکوي. په دنیا کې رایج ده ورته وایي دینایبلیټی فاکتور یا ضریب د انکار، چې خپل مامورین، خپل خواهان، خپل نور کسان چې پلویان دي او شخص، هغوی داسې حالت کې برابریږي چې هغوی دا کار کوي او خپل رهبری بیا وروسته انکار کوي چې دا موږ کړی دی، موږ خواهانو دا کړی. دا په ډېرو انتخاباتو کې رایج دی چې ورنه استفاده کېږي، مخصوصا په وروسته پاتې ممالکو کې. په افغانستان کې دین استفاده او سولر په کچا بل دا چې څه باید اوسی اوس. اول خو زه فکر کوم چې پیش له پیشه قضاوت د انتخابات په نتایجو باندې تر څو چې ټول معزله حل نسی نادرست یو کار دی، د اصول نه لره کار دی، او د قانون د انتخابات د قانون په ضد یو کار دی. زه فکر کوم چې هغه ځای یو کې چې د شک او تردید او موضوعات مینځ راغلل او خلکو شکایتونه وکړل، په هغه ځای یو کې باید اصولا په ټول انتخاباتو کې اصول دی چې رای قرنطینی سی باید او رای چې قرنطینیږي، د رای درست د انتخاباتو کمیسیون د خپل د محاسبې لپاره
لپاره پیګی څومره رائے قرنټین اسولې مگر د رائے نتایج نخ پریګی د انتخاباتو د نتیجې پایس خپل کمیشن وایي چې دغه رائے مونږه قرنټین کړی په دغه اساس په دغه شکایتو شکایتو په اثر مگر د انتخاباتو نتیجه معتل کیږي تر څو چې دغه قرنټین وضع معلومه شي دا کار اونې سپور ډیرو ځایو کې زینو ځای کې اوسو زینو کې ځایو کې اونې سو د سلی قوی ور برخورد سو بل دا چې خلق باید هیڅ وخت قانون خپل لاس کې ونه خلی زه فکر کوم چې تر څو د انتخاباتو حالت معلومه نسی خلق کولای شي چې قانوني لار نه خپل شکایت وړاندې کی او حتی په لاریونو کې ګډون وکړي او د دې طرفدار هم نه مسی د جمهوریت ریاست له خوانه او د مختلفو ارګانو له خوانه پرون یو اختار خپور سو خلکو ته چې څوک کولای نسی چې غونډې وکړي او دیسی وکړي او دیسی وکړي دا اختارونه هم بی ځای دي او د خلکو حرکت چې د قانون نه ماورای هغه هم بی ځای دی مونږ باید یو تعادل وساتو یو معقولیت وساتو اما که چې د افغانستان خلک په انتخاباتو کې ډیر میړانه وکړي او اشتراک وکړي مونږ خپل هغه سیاسي پوخوالی باید دنیا ته وښیو چې مونږ کولای شو چې د یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته په دغه انتخابات کې چې د لومړي انتخابات نه هم مهمتره وو کولای شو چې د اصولو په اساس د قانون په چوکاټ کې مخکې لاړ شو او خپل پوخوالی هم خپل ملت ته او خپل ګاونډیانو ته او دنیا ته نړۍ ته وښیو.
د ازادۍ په سپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
السلام علیکم صاحب، د مونوم عبدالحنان قایزاده دی. زه د درې کال کېږي په سیدنی د استرالیا کې اوسم.
بله.
وختل مې ما د انتخاباتو په اړه چې رادیو ازادي همیش موږ اورو په استرالیا کې او ډېر ښه مناظره تلویزیونی هم درلود او پوښتنه مې علومي صاحب ته راجې ده او یوه پوښتنه مې وی جان عمر ته چې د کردي صاحب د انتخاباتو د کمپاین مشر دی. عمر صاحب، تاسو پیش تو غونه انتخابات کمیسیون ویلو چې شپږم د سمبولې به د انتخابات نتیجه معلومه شي، نو څه فکر کوم انت سپتمبر پورې دا شاید ځنډیږي. نو علت یې دو څه دی؟ یو به تاسو ته کومه مناقشه یا کوم جنجال په خپله کمیسیون یا د کاندیدانو په منځ کې دی، یا که داسې کوم بل څه مشکل تخنیکي یا د لیار ارتباط دی؟ او دویمه پوښتنه مې د علومي صاحب نه ده چې علومي صاحب کوم ډېر منور او ښه شخصیت دی او په پارلمان کې هم د قندار د خلکو استازی دی. وایي نه کې لکه چې فکر کوم د منګل صاحب نه ده پشتیبانی شوی وه. نو منګل صاحب په حساب ادیب منګل چې د ډاکټر نجیب د وخت یو سفیر پاتې شوی، وایي نه کې فامیده سړی دی. نو په دوی ارتباط ده پشتیبانی فکر کوم چې په کوم اساس د حبیب منګل ده. البته ما د خپل تنظیمي او سیاسي ارتباط ده او که بل کوم نوې اختراع یا کوم نوې شی په غوسه ویني د حبیب جان منګل سره.
مننه کور دی ودان.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام خدمت شما و خدمت مهمانان شما.
تشکر.
من جبلا صحبت هستم از ولایت لوگر و لسولی برکی برک شما را زحمت
میکنم. مهربانی.
من میخواستم از مهمانان گرامی شما پرسان کنم در روز انتخاباتی که گذشت در مجموع بگم در تان مخود مزور سوالی برای که برعکس هم سایت انتخاباتی چند سایت انتخاباتی بود که در مجموع در بسته و رسوالی برای که برعکس سه سایت انتخاباتی بود در خود رسوالی برای که برعکس بیشتر از 50,000 رای موجود بود که مردم میخواست به شوق علاقه پیش از انتخابات یکی یا دو روز مردم بسیار علاقه داشته که برند به توی صندوق های رای و رای خود را بتن استعمال کنند. اما متاسفانه روز انتخابات یعنی از 7 بجه بیشتر به ساعت 6:30 بجه که جنگل جنگل شروع شد بالاخره حالا جنگل پیوست نتونست مردم که با پای صندوقهای رای برود. چند روز پیشتر پیش از انتخابات مسئولین دولتی اعلام کردند که ما اهمیت انتخابات کاملا مکمل میگیریم مردم مطمئن باشند، اما مردم نتونست رفته یک که مسئولیت اینه مجید بر دوش کیس و رفته نتونست مردم با پای صندوقهای رای. دوم سوال منی بود که تقلب حتما صورت گرفته، اگر میگم که تقلب صورت نگرفته در اون رسولی چرف، یعنی اونجا هم امیر قنزاد خود بود. من شاهد حال هستم یکی از دوستای من گفتم که صندوق ها پول شد به نام این یا به نام آن کاندید، مکمل رفتن به نام هر کسی که پول شد و هر کسی که بالای اقتدار و حاکمیت داشتن هر کسی بود. دون و گفت دیگه این ای است، همین رأی که بر مردم یعنی استعمال شد، مردم ما رأی دادن به تعداد کم و زیادتر مردم ندادن. من خود من
یعنی یک دو سیمه با هم رای ما در یک مسایت انتخاباتی رفتم رای داده نتونستم اونجا بسیار جنگ بود بالاخره آمدم در سایت خود برکی برکی اونجا ورسولی برکی برک است اول صبح دو راکت بالای از اون فایر شده انداخت شد خب به هر گناه و به هر رقمش مردم رفتن بادم به تعداد کم در بسته ورسولی برکی برک بیش از 600 رای کس ندام کس از خانه خود برآمده نتونست که رای بده و گفتم که تقلب نشد دو سیمه با سه بار رای داده سه بار رای داده من میخواستم که از مهمانان گرامی پرسان کنم که آیا تقلب دیگر چی رقم باشد تقلب است یا
خیلی تشکر
قبل از اینکه نوبت سخن بتیم به کابل یک صدا دیگام داریم که همی سرگذشت خود میگه که چطور به انتخابات رفته میره یک درست نمیم بله
زکوره اوتم دست کمانده دیتر مانده چور پری اوتم مخی تطبان ولار وار در رای کاش مراواز تر خوری لانی مکشه شوی تطبان را تر اکشی رزیه در رای کول رای ورکول در مرکز رای ورکش گرمی کم دی مازم مریضم در دوخانی رزم خود بیا کاتر ول رای ورکه مالیانی ورکوم و تلاشی اوه که خوارای کاش نکی بیده آد دیگه بار لام پلیس ولار وشای و خواب رای ورکول در مرکز بایی ما تر اکشی در پار آگر یا ما در رای ورکول در پار ورکش کاش ما کاش تبکه ولزه ستاره پار رای ورکوم ما دیگر که نیکی رو خوزه ریزون که بیرم چه خاله گردیخ پل رای ورکی اول گوتر انگیش بیا کارسوی کش بیا رای ورکی ولی آخر کم نده ما او دین سر جک سو بیا غا کوره بیا تاکتورا دانوار دیمون گوانبیس که متاکتورا مخزیر جنرال بار که ما چون رو را دا زورت نسته که رای ورکی ایس کافر که کنو ورکی ایس رخ پل لارده خوزه پر جیر کم ایدیر سر رای ورکو بیا هم آره کم چوو خوزه دا قوانان تو واری چوو هم بیا دایر لرم چا اینداز مور ورشت مور شد یا آری افغانستان لپاره هغه لپاره دا دوا کوچ لازم موږ فرض کړو
چې موږ کومل کارامه دا د یورو احساساتو واقعا چې ډیر لوی کار کړی دی خنه اوس محترم
مننه قابل تقدیر است خب در کابل به نوبت جواب بدن به کلشان تقریبا سوالا مواجه بود به خودتان در بین تان جو بین ماه رمضان است
زبا اول د حنفی سبغه یوه خبر تراشم چې د ویل د انتخاباتو پروسه او غربي پروسه زما د حنفی سم نه تقاضا ده چې خپل ویړونه او افتخارات غربيانو ته ورونه بخي د انتخاباتو پروسه یو افغاني پروسه ده زمونږ په دود او کلتور کې انتخابات موجود دي زمونږ په دین او اسلام کې انتخابات موجود دي زمونږ سلور وړ یاران خلیفګان د بیات تلاري خلیفګان شوی دي نو دا زما یو تقاضا ده د سب نه چې خپل افتخارات نور ته ورونه بخي بلې خبرې ته د رازم غدا د چې د انتخاباتو د نتایج په اړه ویل شو چې باید دغه نتایج په قسمی ډول نوې خبره شي یا ټول زینو دوستانو ته قضا درلوده چې دا وزن ډول شو باید دا خبره روښانه کو چې موږ د ډیر وخت نه د انتخاباتو د نتایج پروسیجر د مطبوعاتو د لارې او همدارنګه هغه زیدخ لخواوي چې هغه د کاندیدانو څخه عبارت دي د ناظرینو څخه او د رسنیو څخه هغوی ته خپل پروسیجر توضیح کړی و چې زموږ ابتدایي پایلې به د قسمی پایلې به د دریم نه تر شپږم د سنبلې په دې مدت زمان کې اعلان شي همدارنګه لومړنۍ پایلې به د دولسم نه تر شپاړسم د سنبلې پورې اعلان شي او نهایي پایلې به د شپږویشتم نه تر دیرشمه پورې دغه تقسیم اوقات تقریبا مونږ وسم په پام کې نیولې دي او یو مسله چې دلته باید زو ته یادونه وکم هغه دا ده چې هیڅ هغه صندوق چې پاړه شکایت موجود وي یا هر هغه رایه چې پاړه شکایت او اندېښنه موجود وي ثبت شوی وي هغه په دغه قسمی پایلو کې نه دی داخل شوی ټول هغه مسایل چې په اړه شکایتونه موجود وي باید د شکایتو کمیسیون هغې ته رسیدګي وکړي او د رسیدګۍ نه وروسته د هغوی په امر باندې که چیرته د دې ارتیا موجوده و چې صندوقونه قرنطین شي یا غرای قرنطین شي هغه به قرنطین شي او که ارتیا موجوده و چې په هغې اړه اضافي تحقیقات وشي ساحې ته ټیمونه واستول شي نو دا کار به هم کمیسیون اجرا کړي او نهایي پایلې به په دیرشم د سنبله باندې اعلان شي دغه پایلې به وروسته د دې ټولو شکایتونو د رسیدګۍ نه وروسته نهایي وي تر اوسه چې کومې پایلې اعلان شوي دي دا فقط د پروسې د شفافیت د روښانتیا لپاره دي رازم د تقلب مسلې باندې هم دلته خبرې وشوې نو دوستانو ویلې تقلب زیاتو زه فقط دغم رویل غوارم لکه سلطان زوی صاحب چې ویلی دغه پروسه د افغانستان د خلکو اشتراک او د دوی شهامت باید د سوری لاندې رانه ول یوازې موږ د هغه تقلب په اړه خبرې وکړو چې په غیړه موږ ثبوت او سند لرو لکه تاسو ته چې معلومه ده د شکایتونو کمیسیون ویلی چې 215 شکایت تر دې دمه ترلاسه کړي چې 15 په کې مواجه دي دا په دې معنا ده چې تقلب کچه زیاته نه ده کمه ده که چیرته تقلب کچه لوړه وي نو کېدای شي دغه 215 شکایتونه ټول مواجه بلل شوی وي. نو تقلب په هر انتخاباتو کې بیا په دغه شرایطو کې چې امنیتی شرایط خراب وي شاید په 1% باندې وجود ولري. ولې په دغه انتخاباتو کې تر دې کچې نه دي چې د انتخاباتو مشروعیت سوال لاندې راولي او د دې خبرې ښه ثبوت ما تاسو ته د شکایتونو د کومې پریکړې او هغه اعلان بیان کړ.
تشکر.
یک چې سلطان زوی استم مهرباني آی نظر یو کوم خواستم یک دو تبصره بس کوتاه بکنم در مورد صحبت آقای عنفی هم و در مورد تخطی ها. اول آقای عنفی فرمودن که انتخابات سابق گذشته سبب شد که بعد از بمباران صورت گرفت. من فکر میکنم که یک موضوع باید ما شما من ایس یک ملت مسئولیت پذیرانه سرش صحبت بکنیم که همین جنگ فعلی که بین ما هست، اگر ما واقعا یک مملکت میخواییم باشیم که به طرف آینده حرکت بکنیم و می حالت فعلی که آمده، آیا کسانی که در مقابل می نظام می جنگن آیا بدیلی که دارن چی است؟ ما در این زمانی که می خواهیم که نظام اصلاح شوه نقایص شوه باید اصلاح بکنیم، اما در این زمان می خواهیم که به طرف آینده بریم نه به عقب. و امی بمباران که صحبت میکنن، آیا امی واقع دیروز قندار قابل تقبیه نیست؟ آیا امی قاضی که در قندوز به شهادت میرسه قابل تقبیه نیست؟ آیا مو پلیس افغانی که به شهادت میرسه آیا او فرزند پدر افغان نیست؟ این چیزا رو باید یک چوکات اسلامی در یک تعادل قضاوت اسلامی باید سرش صحبت بکنیم. ما دلمه به او طالبه که پدر و مادر خود از دست داده و رفته از دست ظلم حاکم یا ولسوال یا والی خود به رده از اونها رفته، از دل از اونها من میایم، ما او را همدردی دارم امروش. اما در این زمان با او افغانی که در قسم کشتارهای بیرحمانه حیات و خلاصت میته، با او هم ما باید رحم بکنیم. او هم انسان هستن، مسلمان هستن، افغان هستن و به خاطر رای دادن چرا انسان ها کشته شوه؟ همین دوست قنداری ما که پیشتر قصه که تمام قصه انتخابات در یک کلمه گفت که ببینین که من کارت خود از کجا مانده بودم، میخواستم برم رای بتم. شما این قضاوت بکنین که این نشان میده که مردم افغانستان میخوان به جلو برن، مردم افغانستان میخوان که یک سیستم مردم سالار که حکومت مردم برای مردم و از طرف مردم صورت بگیره. اما در این زمان ایران باید نگفته نمانیم که ما به نام حکومت مردم بالای مردم باید ظلمم نکنیم، باید تحمیلم نکنیم خود توسط تقلب و ریا و یک تک تک توازن انسانی و اسلامی تمام این موضوع را بررسی بکنیم، نه حکام ما بالای ما خود تحمیل بکنیم. مثل که آقای الکوزای در شروع گفتن که محروم ساتل شوی خلق، محروم ساتل شوی خلق مالدار دمی یک اقلا 262 سال است که مردم ما بالایشان هر چیز تحمیل میشه. مگر اینمت روزهاست که بحثای بسیار عمیق و وسیع آغاز میکنه و هر فرد افغان باید به خود بباله که در یک سیستم که حق به حقدار باید برسه بحث باید بکنن بالای حقوق خود و تا به چوکات نشاندن حق خود باید تا آخرین لحظه سر این موضوع پافشاری بکنن. و موضوع آخر را که میخوایم عرض بکنم است که گفتن تخطی هایی که صورت گرفته جزئی بوده. من در این مورد از ناظرین اروپا نقل قول میکنم، گفتن که در حدود 35 یا 36 تخطی است که میتونه نتیجه انتخابات بالایش اثرگذار باشه. اما خوب است که این موضوعات در روشنایی که مردم در جریان باشن تشریح شود تا مردم افغانستان احترامی که به رأی خود داشتن بفهمن که سیستم هم به رأیشان احترام داره.
تشکر سب.
آزادی رادیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحی پروگرامونو یوازینی مرجع.